سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبری مجله کې مودر ته د افغانستان سیمه او نړۍ مهم ورستي مطالب راټول کړي پیل په خبرونو کړو سیمه ایز سرچینې وایي نن په پنشیر ولایت کې په سلهاو خزو او سړیو لارین وکړه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي خلکو د هغه څه له کبله چې دوی د طالبانو له لورې د پخواني جهادي قومندان قلندر بیک د زوی د وهلو ټکول بللی دي په پریان ولسوالۍ کې په کورباتب کلي کې لاریون کړی و تر اوسه د دې وهلو ډبولو علت روښانه نه دی سرچینو د امنیتي ګواښونو له امله د نوم د اخیستلو نه ډډه کړې او ویل طالبانو لاریون کوونکي ډبولي او د ولسوالۍ د مرکز پر لورې د هغوی د تګ مخه نیولې ده یو له دې کسانو څخه وویل
ما یو کس په کلینیک کې ولید چې وهل ډبول شوی او شکنجه شوی وو لاس هم مات وو او د وهلو نخې پر سر مخ او ملا باندې ښکارېدلې
د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو ټلیفوني اړیکې سواب نه کړې اورزګان کې یو تن خپل میرمنه په وهلو ډبولو وژلې ده د اورزګان د امنیت قومندانۍ ویاند حفیظ مبین ازادي راډیو ته وویل پیخه د کورنی تاوتریخوالي له کبله رامنځته شوی او قاتل د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی نوموړی وایي دا پیخه د مرکز ترینکوټ په شاه ظفر سیمه کې شوې ده د امنیت قومندانۍ ویاند وایي د وژل شوې میرمنې له خوند څخه اوس مهال په امنیت قومندانۍ کې څېړنې روانې دي یو ډاکټر بیا د نوم نه خودل په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یاد میرمن سخت وهل شوې وه او د د ځای کېدو له کبله یې ساور کړی ده د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې په اورزګان کې د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی نن د اروپایي کمیسیون مشر اورسیلا وندرلین د اوکراین پر ملکی وګړو او د برېښنا پر سټېشنونو د روسیې د توغندیو او بي پلوټ الوتکو بریدونه خالص ترهګریز عمل وباله چې د هغې په وینا جنګي جنایت دی هغې چې د اروپا په پارلمان کې خبرې کولې وویل پرون یو ځل بیا روسیې په اوکراین کې ملکي اهداف په نښه کړل چې دا په دې وحشیانه جګړه کې د یو بل نوي فصل د پرانیستلو ښکارندوی کوي وندرلین زیاته کړه نړیوال نظم ډېر روښانه دی او دا جنګي جنایتونه دي لته باندې یو نړی رئیس روسیې پر اوکراین کې ملکی وګړي او زیربناوی پنخه کوي چې په لسهاو کسانو پکې ته پکې مرګ جوړ لوخت ده او د اوکراین د برېښنا د مرکزونو د دریو نږدې و برخې لکاره غورځېدلې ده او د انګلستان د کرکټ پیاوړی بالر یا توپ اچون کریس توپلی له افغانستان سره د شنبه ورځې سیالۍ کې د ګډون په اړه ډاډه نه معلومیږي رويټرز خبري اژانس ویلي توپلی په یو ټسلوبه کې د چپې بخې په بيډۍ لګیدلې ټاکل شوې ده چې د شنبه ورځ اتر لوب مخکې د هغې روغتيایي وضعیت وارزول شي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادې رادیو ته ویل افغان لوبډله له انګلستان سره د شنبه ورځې رسمي لوبې ته چمتواله دی نیولې ده
په ټوله کې تویل شم چې افغان لوبغاړي نړیوال جام ته چمتو دي خامدګی نیولې او ان شاء الله چې ښه پایله به ولري
نن له پاکستان سره په ټسلوبه کې افغان تکړه توپهونکی رحمان الله ګربز هم په چپ په خو لګید او لولوبې بهر شو کرکټ بورډ ویلې نو مړې به دوه ورځې تر بشپړې پاملرنې لاندې وي تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د افغانستان ګوندیان د افغانستان په اړه یو غونډه راغوري ولې د افغانستان ګوندیان دا کار کوي او کوم هیوادونه به په دې غونډه کې ګډون وکړي کله به دا غونډه جوړیږي او په کومو مسایلو به پکې بحث کیږي موږ په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته راپور او مرکه لرو د شمیره رسیدو زابلیان سخت اندیښمن کړي دی وای ژوند به نور هم سخت شي
په شیل است په څنګه خدای ته ځو خدای ته ونه ته به تر ورسه خدای جن ولې مې بس اسبیه مو کار جوړ درځنه نه کار نه مې وکم
طالب حکومت سمو د وړاندې د کابل خار څخه د سوالګر د راټولولو یو لړۍ پیل کړه خو پیل یې څنګه شو موږ په دې خبري مجله کې د هغو ماشومانو سره خبري کړې دي چې د سړکونو نه زندان ته ورسېدل دوی به خپل کیسې راته وکړي د کرکټ مینوالو ته هم راپور لرو او نملتیا مو غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زفرید سیال د میر احمد اسافي د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې ویلي دي چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ځانګړي غونډې د رابلو لپاره تیاری نیسي. د خبره داسې مهال کېږي چې تر دې مخکې هم د افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت او د بهرنیو ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان سه شنبه ناوخته په تهران کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په لیدنه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ځانګړي غونډې د رابللو خبره کړې ده. نوموړي ویلي چې دوی د دې غونډې رابللو ته تیاری نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې دا شوي چې د افغانستان د جګړې له امله دواړه هیوادونه ایران او پاکستان تر ډېر فشار لاندې راغلي او میلیونونه افغانان دې هیوادونو ته کډوال شوي دي. په اعلامیه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ویل شوی چې 4.5 میلیون افغانان په دې هیواد کې د کډوالو په توګه ژوند کوي چې شاوخوا 1.5 میلیون یې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دې هیواد ته ورغلي دي. عبداللهیان ویلي دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات له هغې پروسې ملاتړ کوي چې له امله یې بې برخلیکه شوي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دغه شان ویلي که په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د تېر کال د رابلل شوې ناستې مصوبې عملي شي د افغانستان او سیمې لپاره به امنیتي ګواښونه کم او سولې او ثبات ته به لاره هواره کړي. چې د تیر کال په لړم میاشت کې په ایران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل شوی وو طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. په دې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو او له دې هیواد سره د بشردوستانه مرستو پر دوام ټینګار کړی وو او همدا ډول یې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ممکنه حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ایراني او پاکستاني چارواکو د تازه لیدنې او د افغانستان په اړه یې د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له ویان احمد ضیا تکل څخه هم وپوښتل خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي شنونکی طارق فرهادي دې لیدنې ته په کتو وایي د لویو قدرتونو د اقتصادي سیالیو او د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته پرېښودل شوی چې له دې امله د افغانستان په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ترمنځ لیدنې او غونډې هم ډېرې شوې دي.
افغانستان ګاونډي او د سیمې هیوادونو ته پرېښودل شوی. امریکا اوس له چین سره مصروفه ده او د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره سیالي روانه ده. نړیوالې ټولنې ته تر هغو چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ له اړخه کوم مهم خطر پیدا نشي د افغانستان په اړه یې علاقه کمه شوې او افغانستان اوس یوازې نړۍ ته د بشري مرستو په وی کیسې بدل شوی او بس
کومک بشري تبدیل شوه و بس.
ښاغلی فرهادي دغه شان وایي د هغې ژمنې له امله چې د پاکستان حکومت له امریکا سره کړې غواړي پر طالبانو خپل تاثیر ولري او په افغانستان کې یو لړ تغیرات رامنځته کړي. خو د نوموړي په باور دا کار به وخت نیونکی وي او که څه تغیرات هم رامنځته کېږي هغه ډول به نه وي چې نړۍ یې تمه لري. د یادونې ده که څه هم د پاکستان او ایران حکومتونه له طالبانو سره ښې اړیکې لري خو لا تر اوسه یې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې ویلي دي چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ځانګړي غونډې د رابللو لپاره تیاری نیسي. د خبره داسې مهال کېږي چې تر دې مخکې هم د افغانستان ګاونډیانو او د سیمو هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت او د بهرنیو ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. همدوس مهال سره په سټوډیو کې د سیاسي چارو شړونکي قریب الرحمن شهاب وصل دی. شاب صاحب په پیل کې ستړي مشه خره غلاست کدا راته وایي چې دغه غونډه ولې د افغانستان ګوندیان راغواړي سره لدی چې دغه هیوادونو هیڅ یو هم د طالب حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو بیا هم دوی د افغانستان په اړه داسې غونډه راغواړي.
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. بحث دا دی چې د افغانستان په اړه دغه ډول ناستې په دې ورستیو کې د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیالۍ په یوه وسیله بدلې شوې. که د منځنۍ آسیا هیوادونه دي که ایران، پاکستان یا هند او نور دي، دوی په دې ډول یوه سیالي کوي او غواړي هغه معلوماتي خلاوې چې دوی د افغانستان په اړه لري په دغه ناستو کې ډکې کړي. ځکه نو دا ډېرې بارزښته ناستې نه دي او دوی یوازې په کې همغه خپل پیغامونه رسوي، د خپل پیغام د سټیج لپاره یې کاروي، خپل معلومات ترې ترلاسه کوي او تر څنګ یې نړۍ ته دا ښیي چې موږ له افغانستان سره په یو ډول خواخوږي لرو او دلته په افغانستان کې دخیل یو.
په کوم مسایلو به په ټوله کې دوی بحث وکړي؟ علاوه د دې مسایل نشته تاسو ورته اشاره وکړه.
د ایران خو ډیر دلچسپي اوس په کډوالۍ او په دې مسایلو کې دا ځکه دوی ادا کوي چې ګواکې ډیر افغان کډوال وره وختي دي، تر څنګ دوی له راتلونکو خطرونو ویره لري او فکر کوي چې د افغانستان له خاورې پاینده کې دوی ته کوم خطر متوجه نشي. په اصل کې دوی هغه محاسبه چې د جمهوریت د سقوط لپاره لرله اوس فکر کوي چې هغه محاسبه یې سمه نه وه، او په افغانستان کې د یوه ثبات یو باثباته نظام شتوالی دا د دوی لپاره هم ګټې هم درلودلی شوی، ولې دوی دغه محاسبه چې پخوا یې کړې وه ښایي په هغې کې اوس غلط وي او یا فکر وکړي چې غلطه محاسبه مو کړې وه.
شهاب صاحب که دا مرته ووایي چې د دغې ناستو ګټه به افغانانو ته د طالبانو حکومت ته او په ټوله کې د سیمو هېوادونو ته څه وي په لنډو کې؟
طالبان به یوازې خپل پیغام پکې ووایي او به وایي چې موږ نړۍ ته خطر نه یو، موږ په رسمیت وپېژنئ، شتمنۍ مو خوشې کړئ. او د سیمې هېوادونه به هم ووایي چې افغانستان سره د بشري مرستې وشي. هغسې مهمه لاسته راوړنه چې د افغانانو هیله ده هغه فکر نه کوم چې له دغسې ناستو ترلاسه شي. یوازې همدغه د همه شمول حکومت ته او د بشري مرستو تکراري زمزمې به پکې افغانان هم واوري.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شلونکی قریب الرحمن شهاب وو چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په پنجشیر ولایت کې د طالبان لخوا د یو شمیر اسیرانو د وژل کېدو په اړه د راپور له خپرېدو یوه ورځ وروسته د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی دغې ولایت ته په سفر تللی دی. بلخوا سیمه ییزې سرچینې وایي چې په دې ولایت کې نن لسګونو کسانو د طالبانو پر ضد لاریون کړی و. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په پنجشیر کې د طالبانو د حکومت د والی ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی رپورټر ریچارډ بینټ نن دې ولایت ته د سفر په ترڅ کې دغلته د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره کتلی دي.
در این سفر شان روی موضوعات حقوق و بشری البته
په دې سفر کې بنت په پنجشیر ولایت کې د بشري حقونو پر مسالو ټینګار وکړ. همدارنګه د پنجشیر والی مولوی محمد حسن هاشمی ټینګار وکړ چې په دې ولایت کې په ټولو برخو کې د بشري حقونو ټولو موضوعاتو ته ژمن دی.
څونه مخکې ریچارډ بینټ په پنجشیر کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړاویو د ادعاو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې وه او په یو ټویټ کې د دې ادعاو په اړه د اندېښنو سربېره ویلي و چې عاملان باید له قانوني چلند سره مخ شي. پنجشیر ته د ریچارډ بینټ له سفر یوه ورځ مخکې په برتانیا کې یوې څېړنیزې پروژې په یو رپورټ کې وویل چې طالبانو تیره میاشت په پنجشیر کې 20 تنه اسیران وشلي. مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې دا کسان د جګړې په ډګر کې وشل شوي. د دې تازه رپورټ په بنسټ طالبانو په پنجشیر کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې پر وسلوالو د برید پر مهال دوی نیولي او وروسته یې په ډزو وشلي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د افغان ویټنس په نوم د دې تحقیقاتي بنسټ په حواله زیاتوي چې د اکسونو او ویډیوګانو په شمول لسکونه تر لاسه کړي سرچینې او اسناد څېړلي. افغان ویټنس په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه معلومات راټولوي، شننه او څېړنه کوي. د اسوسییټډ پریس د رپورټ پر بنسټ د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایاند څومو د مخکې ویلي و چې یو هیئت په ټولنیزو رسنیو کې د پنجشیر په اړه د خبرو شو ویډیوګانو څېړنه کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د رپورټ پر بنسټ هغه تیره میاشت ویلي و چې د طالبانو لخوا د مقاومت د جبهې 40 جنګیالي وژل شوي او 30 زیات نور اسیران شوي دي، خو هغه د دغه 40 تنو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه ورکړي. په عین حال کې پنجشیر ته د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټر د سفر سره مهاله سیمه ییزو سرچینو ویلي چې نن په دې ولایت کې په لسهاوو ښځو او سړیو لاریون وکړ. سرچینو ازادي راډیو ته ویل خلکو د هغه څه له کبله چې دوی د طالبانو لوري د یو پخاني جهادي قومندان د قلندر بیگ د زوی وهل ټاکول بللي په پریان ولسوالۍ کې لاریون وکړ. تر اوسه د دې وهلو ډبولو علت هم روښانه نه دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په تیر یو کال کې په دغه هیواد کې د بشرپاله ښځو کارکوونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی دی. اوچا په یو راپور کې چې نن خپور شوی دی ویلي مخکې هم افغانستان د ښځو د کار لاړخه په نړۍ کې یو تر ټولو ستونزمن ځای و، خو په تیرو 12 میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د دوی معنی لرونکی خوندیتوب او هر اړخیز ګډون نور هم کړکېچن شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په تیر یو کال کې په دې هیواد کې
د بشرپاله خزینه کارکونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی. دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی ویلي چې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سربیره چې ښځې له خپلو بنسټیزو حقونو او ازادیو څخه محروموي، بشرپاله ښځینه کارکوونکي هره ورځ له کوره د وتلو او بیرته کور ته تر ګرځېدلو پورې له ځورولو، ویرولو او بدچلندۍ سره مخامخ دي. په راپور کې راغلی دی چې دا موارد دفتر ته د تاګ راتګ، د اوسني حکومت له مسؤلینو سره د لیدلو او دغه شان د کار په ځای کې رامنځته کیږي. او چا په خپل راپور کې له یو شمېر بشرپاله خزینه کارکوونکو سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي د طالبانو د ځانګړو فرمانونو پر بنسټ باید ښځې د سفر پر مهال خامخا یو خپلوان له ځان سره ولري، کنه نو د طالبانو د پلټنې په پوستو کې له یو مبهم او ناخوندي حالات سره مخامخ کیږي. په راپور کې راغلی دی چې ان کله ناکله دغه حالات بدرد ویلو، ګواښونو او فزیکي تاوتریخوالي ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر موندلی چې په ټول افغانستان کې له 101 ولسوالیو څخه په 83 ولسوالیو کې بشرپالو اقداماتو کې د میرمنو ګډون 50% کم شوی دی، خو په 80 نورو ولسوالیو کې بیا د میرمنو د ګډون کچه 30% لوړه ښودل شوې ده. په راپور کې نورستان، بادغیس او کندز هغه ولایتونه یاد شوي چې د ښځینه بشرپالو کارکوونکو د لاسرسي له اړخه په تر ټولو بد حالت کې دي، خو بامیان، هرات، جوزجان او سمنګان بیا نسبتا ښه ولایتونه په نښه شوي دي. په دې راپور کې له محرم پرته د میرمنو پر سفر بندیز د ښځینه بشرپالو کارکوونکو د کمښت مهم او لوی لامل بلل شوی دی. د اوچا په راپور کې غوښتنه شوې چې اوسنی حکومت باید په بشرپالو فعالیتونو کې د ښځینه کارکوونکو رول په رسمیت وپیژني او په وړاندې یې ټول محدودیتونه او ګواښونه پای ته ورسوي. دغه ادارې دغه شان له نړیوالو ملاتړ کوونکو بنسټونو او حکومتونو هم غوښتنه کړې چې په دې برخه کې خپلې عدالت غوښتنې ته دوام ورکړي او له مسؤلینو نه په دې اړه د شویو ژمنو د عملي کېدو غوښتنه وکړي. که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر تازه راپور ته غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې ویلي و چې میرمنو ته د کار له خوندي چاپیریال رامنځته کولو وروسته به دوی ته د کار اجازه ورکړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې ښوونځي تړلي، ډېرې ښځې چې مخکې په دولتي ادارو کې کار کوو له کاره راګرځولي، او دغه شان میرمنو ته له محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه ورکول کیږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته، د کرکټ د شل اورونو نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تمریناتي لوبه به پایلي پای ته ورسیده. که څه هم افغان لوبډلې بیټنګ وکړ، خو د پاکستان د بیټنګ پر مهال د باران لامل پاتې لوبه ونه شوه، او په دې سره د دواړو هیوادونو د کرکټ د لوبه چې ډیر مینوال ورته پته مو به نتیجې پای ته ورسیده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د تمریناتي لوبې پچا یا ټاس پاکستان وګټه، او افغان لوبډلې ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. که څه هم د افغان لوبډلې پیل ښه نه و، او دواړه پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز او حضرت الله زازای ژر ژر وسوځېدل، خو وروسته د ابراهیم زدران 50، د محمد نبی 150 او د عثمان غنی 2 منډو هدف 100 لوړ کړ. افغان لوبډلې د شپږو وکټو په زیان پاکستان ته د 155 منډو هدف وټاکه. د پاکستان په توپ اچونکو کې شاهین اپریدی او حارث روف 2-2 افغان لوبغاړي، او دغه شان شاداب خان او محمد نواز 1-1 افغان لوبغاړي وسوځوه. په دوهمه پاڼۍ کې که څه هم دوه اورونه وشول، خو د سخت باران له امله پاتې لوبه ونه شوه. دا د افغانستان دویمه تمریناتي لوبه وه. له دې وړاندې یې په بله تمریني لوبه کې بنګلادیش ته ستره ماته ورکړې وه. افغانستان به له دې وروسته خپله لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 22 له انګلستان سره کوي، چې وخت د افغانستان په وخت غرمه مهال 3:30 ټاکل شوی. دغه شان به د اکتوبر په 26 د افغانستان په وخت سهار 8:00 او 30 له نیوزیلند سره مخامخ شي. په درېمه لوبه کې چې د اکتوبر په 28 د افغانستان په وخت سهار 4:30 کیږي، افغانستان د لومړي پړاو له یوې بریالۍ لوبډلې سره مخامخ کیږي چې تر دې دمه لا نه ده معلومه. د نومبر په لومړۍ نیټه افغانستان خپل څلورمه لوبه د لومړي پړاو له یوې بلې بریالۍ لوبډلې سره کوي، چې دا هم لا معلومه نه ده. د سیالۍ وخت د افغانستان پر وخت سهار 5:30 دی، او په وروستۍ لوبه کې چې د نومبر په 4 د افغانستان په وخت د سهار په 10:00 پیلېږي، افغانستان له استرالیا سره مخامخېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبډله د سیالیو اصلي پړاو ته له یوې ګټې او یوې مساوي شوې لوبې سره په لوړ مورال ورځي. کرکټ بورډ هیله ښودلې چې افغان لوبډله به په روانو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. د کرکټ ملي لوبغاړو هم نړیوال جام سیالیو ته له تګ مخکې د ښو لاسته راوړنو ژمنې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا.
دا وټونو د سر یو شمیر کارګر ماشومان وایي د طالبانو حکومت پرته له دې چې له دوی سره هیڅ ډول مرسته وکړي له کار کولو یې منی کړی دي. دوی وایي طالبانو ورسره د خوړو د کارتونو د ویش منه کړې وه، خو اوس چې یوه میاشت له دې ژمنې تیریږي لا یې هم خپله دغه ژمنه نه ده عملي کړې. جزئیات په دې راپور کې.
برادر کلا نداشتم، پدر نداشتم که به ما یعنی روزی پیدا کنه. خودم
مریم په خوږ ماشومتوب کې د زده کړو او لوبو پر ځای په واټونو کار کولو ته د بیا ستنېدو په فکر کې ده. هغه کار چې تر څو میاشتې مخکې پورې کولو، د واټونو پر سر د خودکاره قلمونو پلور. مریم ازادي راډیو ته وویل طالبانو دا له کار کولو منع کړي، خو دی او کورنۍ سره یې د مرستې ژمنه نه ده عملي کړې.
در بار دوم که ما را گرفت ما برشان عذر کردیم که ما را ایلا که ما را گفتن که قبلا گفته بودم کاردهای مواجور میکنیم. ما گفتیم یک ماه شد از شما هیچ خبری نشد، چرا به ما کارد مواجور نکردی؟ ما را چهار روز در زندان پل چرخی انداخت و هیچ خبری نشد و بعد از چهار روز مادرای ما پشت ما آمد تا ما را آزاد کرد. وقتی خانواده ما مثل مادرم آمده بود در پشتم، چون پدرم نداشتم، مادرم آمد پشتم با بسیار ضربه شدید به دستش در هر جوش کوبیده بودن، چون چرا پشت دختر دامدی، باید تو دختر تا نمیماندی.
کرشما او مرتزاد و نور هغه ماشومان دي چې په کابل کې پر واټونو کار کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل
ما کدش مستم، ما دختر سجق فروش هستم، کار میکنم. ما یک دفعه طالبا ما را برد به مدیکا، دیگه دفعه که ما یک ما از خانه نبرمدیم. ما پدر ندارم، خودم نانوار خانه هستم. اگر ما کار نکنیم در خانه نانوار خانه هستیم، اگر ما سجق فروشی نکنیم نان خانه را کی پیدا کنم بر ما؟ گشنه میمانیم، میمریم.
نام مرتضی است، اسفندی میکنم در طرف چارایی شارنه. طالبا یک پیره گرفت بای میتری که ما قد گفت براتون کمک میکنیم، کارت مواد جور میکنیم. ما خوشحال شدیم، خانه دیگه نبر اومده ما که بر ما کمک میکنه. این 19 20 روز است که ما باز در کار بر اومده ما. طالبا در پیش روی مردم باز گیر ما قد گفت بای میتری که در پیش روی مردم خوبلت ما قد 5 روز بندی ما قد باز ننه ما اومد. هرچی که گفتشانه وارم زد چی کد میگه شما چرا یار در کار میمونید.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د دوی د مشر ملا هبت الله خونزاده په امر په کابل ښار کې د سوالګرو د راټولولو لړۍ پیل کړې. د دې کمیټې مشري د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي. دا چې تر اوسه له څومره سوالګرو سره مرسته شوې، په دې برخه کې کوم کارونه ترسره شوي، او د سوالګرو ماشومانو سره د بد چلند د ادعاو په تړاو مو وغوښتل چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویان او د کابل د امنیې قمندانۍ نظر واخلو، خو دوی زموږ دې پوښتنو ته ځواب ورنکړ. خو یوه میاشت مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته ویلي وو د روان کال د وږي تر 12 نیټې پورې 3,340 تنه سوالګر د کابل ښار له بیلابیلو سیمو راټول کړي. د ده په خبره له دې ډلې 2,109 مېرمنې دي چې له څېړنې وروسته 609 مستحق او 1,470 نورې یې حرفوي سوالګرې پیژندل شوي. د ښاغلي کریمي په خبره په دغه سوال کوونکو کې 655 ماشومان دي چې 209 مستحق او پاتې نور غیر مستحق پیژندل شوي. د طالبانو حکومت ویلي چې له کابل ښار ټول راټول شوي بېوزلي کسانې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته ورپېژندلې چې لازمې مرستې به ورسره وشي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیازلي واکمنېدو را وروسته چې څه د پاسه یو کال ترې تیریږي، په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري په بېساري ډول زیاته شوې. د نړیوالو بنسټونو د رپورټونو پر بنسټ په افغانستان کې له 40 میلیونو زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د آزادی رادیو خبرونه د آزادی رادیو د ویب پاڼې لاري هم وګورئ، ولولئ او واورئ. پته یې د آزادی رادیو .com. اوس په د افغانستان په سویل کې اوروزګان ته ورشو. په داسې حال کې چې په اوروزګان کې د پخوا پر څله لوږه او بېوزلي زیاته شوې، خو د ژمي له پیلېدو له مخکې خلک اندېښمن شوي دي. یو شمېر دغو کسانو آزادی رادیو ته ویلي چې د ژمي لپاره خوراکي او نور توکي نه لري. دوی د طالبان له حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو د مرستې غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
له هغه راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، په افغانستان کې د ډیرو افغانانو ژوند بدل سوی دی. خوراکي توکي لږ دي، په لکونه کسان چې مخکې پر دندو اوس بېکاره سوي دي، او ورسره د توکو قیمتونه هم څو چنده
لوړ شوي. په خدای قسم که یا پروش کال بخاري درول ده یا سږ کال دوغه نه یې لږ ورته لرو
نوریا چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکې ده، وایي را روان ژمي ته سخت اندېښمنه ده. دا وایي اوس لا د خوراک لپاره څه نه لري، نور روان ژمی به څنګه تېروي. د دې په خبره چې یوازنۍ تکیه پر خیریه موسساتو ده.
په دا دوبي کې موږ دغه شی نه دسو برابرولی، دغه کسانان را خبر دي که څه هم خدای بسته میاشت ما شوله وخوړه، شوله هم د مړتیا په ولاکوه، دا کسانان را خبر دي. نو به زه ژمی چیرې په ډوډۍ او په دغه تېر کړم چې زه خپل اولادونه په وچه ډوډۍ ماړه کړم؟ نو خو نه کېږي. نو ولې نه یم دغه چې بټې نه غواړي، یو وړه نه غواړي، بل شی نه غواړي؟ اشپزي او کتغ د چا په یاد څوک کوي چې دغه کې
درې څلوېښت کلنه غاولي د خپل نړېدلي کور مخې ته ناست دي او تر سترګو یې اوښکې روانې دي، او پر زړه یې بې شمېره غمونه پراته دي، ځکه د کورنۍ څو تنه یې د جګړو پر مهال له لاسه ورکړي دي. دته چې د نولس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده، وایي په کور کې د خوراک هیڅ هم نه لري، خو وایي حیران پاتې دي چې روان ژمی به څنګه تېروي. دی وایي اوس یوازې ژړا ورپاتې ده او نورې هیڅ له واسه نه دي پوره. دا وچکالی، بېوزلۍ، بېکاري او جګړه ځپلي هر یو جلا جلا دردونکی داستان لري. د سردار ولی په نوم یو بل کس چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کلم کاریز اوسېدونکي دي، نن سهار په دې نیت له کوره وتلی چې ګوندې څوک په کارڅ پیسې ورکړي.
وفره هم ځای نه لرم، دامه په کلم کاریز بعض د نن شپې وړسته نور نهشته، یا د نن شپې وړسته اوس هم راوتلی یم، بس د سلام شي چې خالي یو وړه لا نه لرم، نه به نور څه شي ته خبره ری وه. لاړم په هلمند کې مې نیشوه، دغه چې نن د دین دوام کوي دغه په ما دسې کې راخوړلې ده چې د یزې ولاکه وکړم دسې کې په دغه هم نه رارسي.
بېوزلي او د افغانانو ټول اقتصاد د طالبانو په بیا وقمنېدو سره وپرځېد، او نړیوالو د افغانستان شتمني کنګال کړه. وایي خوندي کوي
دا چې ورځې راغلي دي لسه مې لاس وایه په ولاکه پیدا کړې، یا لاجي ما جتوالو ته خیر ورکړي کښېنمه.
د بي بي شیرینې بیا څلور زامن د تېرو جګړو پر مهال وژل سوي، او اوس د څوارلس تنه کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده. خو د دې بیا ژمی بیخي په یاد هم نه دي، وایي اوس د خپلې کورنۍ په ساتنې پورې حیران پاتې ده.
یاد سار نه لرم، یاد ماښام نه لرم، زویه دغه یم پر ډمبر ناسته یم، کومک نه راسره کوي، دا قدر کې پیدا کړم ویسم وی خورم. همدغه چې حال مې دی بالا وم د اده سپی هلته پرېږدي زما د شپې البتانه.
دا چې په اوسني موسم کې خلک دا ډول ژوند لري، نو روښانه خبره ده چې را روان ژمی به د دې لپاره ډیر خطرناک وي. ملګرو ملتونو په خپل تازه یو راپور کې ویلي دي چې را روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر خطرناک دي، ځکه دوی ویلي دي چې په دغه هیواد کې په میلیونونو افغانان د لوږې سره مخامخ دي، او پر نړۍ یې د دغه خلکو سره د مرستې غږ کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه شمس الله شمشاد خبرې کوم. د خاص اروزګان ولسوالۍ څخه د چکجي د سیمې څخه د طالبانو د حکومت څخه مو دا هیله او ارزو ده چې زموږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. هیله کوم زموږ وطن ته دې مخابراتي شبکې راولي او ډېر په ستونزه کې یو. السلام علیکم، شمس الله شمشاد.
نن لغمان نه ترغی ولسوالۍ نه خبرې. تاسو وایئ د بشر حقوق، تاسو لاړ شئ دا د ترکیې چې کوم ظلم د مهاجرو سره روان کړی ده، دا یو حالاته معلوم. دا خلک مسکینان دلته له حکومته تښتي، طالبان او هلته نه ترکیان پوهشه، دا نه شي په زور باندې په دیپوټۍ ایران ته ایران کې بیا غله نه شي. هر یو دوه زره دوه نیم زره ډالر ترې د وهلو د ټکولو په زور کې نه غواړي. دونه ظلم د ترکیې روان کړی ده چې عقل کار نه کوي، دې ته د بشر حقوق نقصول وایي بوځه.
السلام علیکم، ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته منګه تقاوت ولې نه راکوي؟ کله یو شی وي، کله بل شی وي، کله وي یو هفته بعد، کله وي بل سبا، دغه دروغ څه پیده کوي؟ لعنت الله علی الکاذبین نه خبر نه دي، څنګه طالبان دي چې لعنت الله علی الکاذبین نه خبر نه دي؟ دغه کوشش وکړي دغه موږ پیغامونه نشر کړي چې دا موږ تقاوت راکړي. والسلام.
ورور زما چې په شبکې کار ده کې یو خده دا درشته رایت هلمند ولایت کې نوزاد ولسوالۍ ده د کش په علاقه کې یو خده رایت دا زما ستونزه وتل کې په سلام په احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر